گرانو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بلې خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. پاکستان وایي په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د اسلامي هیوادونو د غونډې کوربتوب کوي. خو ځینې افغان کتونکي وایي
د هیواد اقتصادي ستونزې په بشري مرستو له منځه نه ځي.
د زعفرانو کروندګر وایي وچکالۍ د دوی حاصلات زیانمن کړي دي. ستوده فروتن هغه ماشومه چې له طالبانو د شوانځیو د پرانستلو غوښتنه کړې وه.
فاینانشال تایمز ورسپانې د هغې نوم د نړۍ د 25 اغېز لرونکو میرمنو په نوم لړ کې راوستی دی.
د فرانسې ولسمشر د سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل.
دواړو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د اندېښنو په لبنان کې د موجود بحران او په یمن کې د روانې جګړې په باب خبرې وکړې.
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د خبرونو اوریدو ته رابولم. په ننګرهار کې 9 تنه په ترافیکي پېښه کې مړه شوي دي. امریکا او متحدانو په افغانستان کې د پخوانی حکومت د غړیو د وژل کېدو په راپورونو ژور اندېښنه ښکاره کړه او د کاتولیکو مسیحیانو مشروعي کډوالۍ د لویدیځي او ختیځې اروپا ترمنځ درز رامنځته کړی دی. د خبرونو تفصیل. په ننګرهار ولایت کې د یوې ترافیکي پېښې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. د شاهدانو په وینا پېښه پرون شنبه هغه مهال وشوه چې یو موټر غوښتل د بټیکوټ ولسوالۍ په سپین خوړ سیمه کې له بل موټره واوړي خو له یوې ونې سره ولګېد. په دې پېښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا دا پېښه د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده. د بشری حقوقو د څار ډلې په وروستیو ورځو کې وویل طالبانو د اگست په نیمایي کې له وخت رسیدو وروسته یوازې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر سلو ډیر پخوانی غړي نیولې او وژلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیځو متحدانو په دې راپورونو ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي اتحادیې او شلو نورو هیوادونو پرون شنبه په یو ګډ بیان کې وویل د اداره شویو اقداماتو په اړه د جدي بشري سرغړونه ده او د طالبانو د عمومي افیل اعلان سره په ټکر کې ده. له طالبانو غواړي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او حکومت د پخوانیو غړیو د ژوند د خوندیتوب لپاره اغیزمن اقدامات وکوي. په دې موضوع وروسته مفصل راپور لرو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي په خلاص لاس د مالی ملاتړ په مرسته کېدای شي چې په افغانستان کې په مستقیم ډول د هغو کسانو لاسنیوی وکړي چې ډیر زیانګالي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې 24 میلیونه کسان چې د دغه هیواد 15% نفوس جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 9 میلیونه له کاختې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو ادارې او همکارانو یو وړاندوینه کړې و چې په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې له خلکو سره د مرستو لپاره 4.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. په خوانی ولسمشر حامد کرزی د جنو او هلوکانو لپاره د پوهنتونونو د ژر پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی کرزی پرون په خپل ټویټر کې لیکلی چې پرون د پوهنتونونو استادانو ورسره په کتنه کې د لوړو زده کړو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړي. په خوانی ولسمشر کرزی د هیواد آبادی د افغان ځوانانو په زده کړه پورې تړلې وبلله. طالبانو پر افغانستان د ولکې لټینګولو وروسته په دولتي پوهنتونونو کې د نجونو زده کړو ته اجازه نه ده ورکړې. نن 9 اویایم ورځ ده چې طالبانو په اکثر ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د تعلیم مخه نیولې ده. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. بیلابیلو سیاستوالو او مهمو شخصیتونو د تیڅو ناکاموراد اکسونو او ویډیوګانو په خبرولو سره د هغه یاد ته درناوی شو دلیده. پروند دسمبر څلورمه د ډاکټر ناکاموراد وژل کېدو له دوهم تلین سره برابر و. د چې په کاکاموراد هم مشهور و. دوه کاله مخکې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د پی ام اس خیریه بنسټ مشر تیڅو ناکامورا کلونه په افغانستان کې تیر کړي و او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړي دي. تیڅو ناکامورا ته د هغه د بیا رغونې د کارونو د درناوي په خاطر د افغانستان افتخاري تعبیت هم ورکړل شوی و. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوالو جامونو لپاره تر 19 کلونو کشر لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ تر 19 کلونو د کشر لوبډلې لپاره شل لوبغاړي د نومبر له لومړۍ تر دیرشمې پورې د هغه روزنیز کمپ په لړ کې غوره کړل چې په ننګرهار کې جوړ شوی و. د کرکټ بورډ په وینا لوبغاړي د هغوی بدني قوت، ډګر ساتنې یا فیلډینګ، د توپ اچونې او توپ وهنې مهارت ته په پام غوره کړي دي. ټاکل شوی دی چې د 19 کلونو آسیایي جام د دسمبر په 19 په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ هندوستان، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا، کویت، نیپال او متحده عربی امارات برخه لري. لدی سیالیو وروسته افغان لوبډله ویست انډیز ته ځي چې د 19 کلونو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان لوبډله په سی ګروپ کې له پاکستان، زیمبابوی او پی این جی سره لوبیږي. سپین مړی او کرملین تایید کړ چې د امریکا او روسیې ولسمشران جو بایدن او ولادیمیر پوتین به را روانه سه شنبه په یوه ویډیوي تماس کې د اوکراین پر وضعیت او نورو مسئلو خبرې وکړي. دا مجازي غونډه داسې وخت جوړیږي چې د مسکو د هدفونو په اړه نړیوالې اندېښنې زیاتې شوې دي. ناټو غربي پوځي او استخباراتي چارواکو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې پوځي استحکاماتو ته اشاره کړې ده. واشنگټن او کیف وایي مسکو د ټانکونو او توپچي ځواک په ګډون خپل زرګونه پوځیان د روسیې په لویدیځ کې ځای پر ځای کړي او ممکن را روانه میلادي میاشت د یو یرغل لپاره ځان چمتو کړي. او د نړۍ د کاتولیک اسویانو مشروعي په خوابه ایديالوژیکو تصادونو د لویدیځ او ختیځ اروپا ترمنځ د پلد رامست کولو د پلد ایجاد مخنی ولا خنن سبا کډوالی د درز رامست کیدو سبب شوی ده. په فرانسیس پرون شنبه د یونان په پلازمینا آتن کې د اروپای ټولنې او یونانی چارواکو یې بیغونډی ته وویل.
اروپا وخت رولو ته دوام ورکوي. اروپایی ټولنه د دې پر ځای چې د پیوستون اتحادیاوي د ځینو کسانو د ځان غوښتنې لقبل دړې وړې سوي، کله کله تړلې او نه همغږی ښکاری. په خوا به ایدیالوژیکو تضادونو د ختیځي او لویدیځي اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخه نیوله. نن سبا د کډوالۍ مسأله د جنوب او شمال ترمنځ د درز سبب سوي ده.
د کاتولیک ایساویانو مشر دا څرګندونه داسې محل کړي چې په دې سړه هوا کې د افغانانو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکي د بیلاروس او پولند پر پوله ګیر پاتې دي. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام در اورو. دا پروګرام پرون مازیګر د افغانستان په وخت د 2 بجو او 3 بجو ترمنځ په مستقیم ډول خبر شوی چې اوس ځینې برخې تکرارو. د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیز متحدانی وای دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړیو د قصدي وژنو او بې درکه کولو راپورونو ژور اندېښمن کړي دي. د بشري حقونو د څار ډلې په وروستیو ورځو کې وویل طالبانو د اګست په نیمایي کې له وخته رسیدو وروسته یوازې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر سلو ډیر پخواني غړي نیولي، وژلي او تری تم کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي اتحادیې او او شلو نورو هیوادونو پرون شنبه په یو ګډ بیان کې ویلي موش پخلی کوي چې ادا شبي اقدامات د بشري حقوقو جدي سرغړونه ده او د طالبانو د عمومي افیل اعلان سره په ټکر کې دي. موش له طالبانو غواړو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او حکومت د پخوانی یو غړیو د ژوند خوندیتوب په اغیزمن ډول یقیني کړي. د بشري حقوقو د څار نیویارک میشته دلی د نومبر د 10 نیټه په راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو د وڅل بیش په خانه یو غړیو چې د اگست 15 او د اکتوبر د 11 ترمنځ طالبانو ته تسلیم شوی وو یا طالبانو نیولی وو د وشل کېدو یا بې درکه کېدو اسناد راټول کړي دي. د ډلې ویلي چې په غزنی، کندهار، هلمند او کندوز کې د افغانستان د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او ملیشو د څه باندې 100 پخوانیو یو غړیو د وژل کېدو په اړه کره معلومات ټول کړي دي. د بشري حقونو څار ډلې د آسیا د برخې مشر پاتریشیا گراسمن ویلی د طالب مشانو د افیش منی سیمه ایز قماندانان د پخوانیو افغان امنیتی سرتیرو له وشلو او یا بی درکه کولو څخه نه دی راګرځولی. د دې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی چې باید د زیاتو وژنو مخه ونیسي، له مسؤلانو سره محاسبه وکوي او د قربانی شویو کسانو کورنیو ته تاوان ورکړي. د بشري حقونو د څار پر اساس طالبانو له هغو دولتي اسنادو څخه چې له پخواني حکومت څخه ور پاتې شوي د کسانو د نیولو او وژلو یا نیولو لپاره کار اخیستی دی. په راپور کې د مثال په ډول په کندهار کې د پخوانی حکومت د استخباراتو د یو کارکونکي باز محمد یادونه شوې چې د سپتمبر په وروستیو کې طالبان کور ته ورغلي، هغه یې نیولې او وروسته جسد د کورنیو غړیو پیدا کړی دی. لویدیځو هیوادونو په خپل بیان کې غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د څار ډلې په راپور کې د شویو اډاو په اړه دی په شفاف ډول پلټنه وشي او له مسؤلو کسانو سره دی حساب وشي. طالبانو تر اوسه پورې د لویدیځو هیوادونو د دې غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي، خو د بشري حقونو د څار ډلې د راپور په غبرګون کې ویلي و چې له خپلو لیکو څخه 555 تنه استلی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ټاکل شوې ده چې د روان دسمبر په 19 پاکستان د افغانستان په اړه د هغې غونډې کوربتوب وکړي چې سعودي عربستان یې د دایرېدو وړاندیز کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د بشري بحران د لا پراختیا د مخنیوي لپاره د دې غونډې کوربتوب کوي، خو د ملي مقاومت جبهه وایي په کار ده دا غونډه د پاکستان پر ځای په یو بل هیواد کې جوړه شي. ځینې شنونکي وایي په کار ده له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د مرستو پر دوام خبري وشي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
په پام کې. دا دوه اونۍ وروسته یعنی د دسمبر میاشتې پر 19 پاکستان د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان یا او آی سي د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې فوقالعاده غونډې کوربه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې یو کنفرانس ته وویل دغه غونډه د سعودي عربستان په ملاتړ رابلل شوې ده. راپورونه وایي په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو لکه د امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې او چین استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. دا لا معلومه نه ده چې د کومو وربلل شوو هیوادونو استازي به په دې غونډه کې برخه واخلي. په همدې حال کې د ملي مقاومت جبهه چې د طالبانو عمده مخالفه ډله ګڼل کیږي، که څه هم د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې د جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي په کار ده دا غونډه د پاکستان پر ځای په بل هیواد کې وشي. زردشت شمس چې په خوای په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ډیپلوماټ په توګه دنده تر سره کړي، په دې باور دی چې له افغانستان سره لنمحاله بشري مرستې کوم درد نه دوا کوي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې پر اوږدمحاله بشري مرستو غور وشي.
د افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې په لنمحال کې به تر یو حده د افغانانو ستونزې کمې کړي، ولې د هیواد اقتصادي ستونزې په بشري مرستو له منځه نه ځي. تر څو چې افغانستان په اقتصادي توګه په خپل خپو نه وي درېدلې، تر هغې به خلک د دوامدار مرستو ته اړتیا لري او دنیا د اوږد مهال لپاره دوامدار مرستې نه کوي. په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې چې کوم جوړښت رامنځته شوی و، که څه هم یو لړ ستونزې لرلې، خو قرار قرار افغانستان د اقتصادي بسیا خواته روان و. طالبان متاسفانه نه دغه وړتیا لري او د اوسنی حکومت نه خو داسې بریښي چې دوی اراده هم نه لري چې د هیواد اقتصاد په خپو ودرای او یا د هیواد په ځان بسیا کړي.
ګڼ نور څارونکي د افغانستان په اړه د پاکستان پر نیت هم شک لري او وایي اسلام آباد چې کلونه کلونه د طالبانو ملاتړ کړی، اوس هم هڅه کوي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په مرسته خپل ستراتیژیک اهداف تعقیب کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی په رونی کانفرنس ته ویل په اوسنی حالت کې د افغانستان یوازې پرې خودل به تاریخي اشتباه وي. لکه چې د اگست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د خوړو نړیوال پروګرام روانه اونۍ وویل اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابره شوې او د ژمي په پیل سره به خپل روسي حد ته ورسیږي. د دغه پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3 میلیونه انسانان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.6 میلیارد ډالر مرسته وشي.
په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 60% کموالی راغلی دی. د دې ټولنې مسؤلان وایي چې په روان کال کې تر دې دمه زعفرانو 10 ټنه حاصل ورکړی، په داسې حال کې چې تیر کال یې حاصل 22 ټنه. په ورته وخت کې بهر ته د زعفرانو یو شمېر صادرونکي وایي که څه هم په کور دننه د زعفرانو د حاصلاتو د کمښت له امله بیې لوړې شوې، خو بهر ته د پروازونو د نشتون له امله په تیرو 3 میاشتو کې هیڅ زعفران نه دي صادر شوي.
احمد الله ابراهیمی په افغانستان کې د زعفرانو د لومړنیو کروندګرو له ډلې دی. دی 60 کاله وړاندې له خپل پلار سره یو ځای د کابل په پغمان کې زعفران وکرل او نور کروندګری هم دغه کښت ته وهڅول. نوموړی چې د زعفرانو د کښت او حاصل په برخه کې پوره تجربه لري وایي وروستیو وچکالیو د زعفرانو کښت سخت ځپلی دی. د ښاغلي ابراهیمی په خبره د زعفرانو د حاصل کمښت لامل شوی چې په هیواد کې بیې خورا لوړې شي، خو بهر ته د پروازونو د نه موجودیت له امله نشي کولی بهرنیو سوداګرو ته د افغانستان زعفران ورسوي.
د دې لپاره چې قاچاقېږي او ایران ته 1 کیلو 80 زره افغانۍ ته رسېدلی دي.
په تیرو کلونو کې د زعفرانو کروندګرو د ټیټو بیو له امله شکایت کاوه، خو سږ کال د دغه حاصل د 1 کیلو بیا له 1.5 زره تر 100 زره افغانۍ لوړه شوې ده. د سرې طلا د شرکت او د زعفرانو د صادراتو د ملي ټولنې رئیس عبدالشکور احراری که څه هم د زعفرانو د بیو په لوړېدو خوښ دی، خو د زعفرانو د صادرونکو په وړاندې د هوایي دهلیزونو تړل لویه ستونزه یادوي. امریکا د افغانستان د زعفرانو د پلور لومده بازارونو ګڼل کیږي. د دې تر څنګ استرالیا، سویس، هند او ترکیه نور هغه هیوادونه دي چې د افغانستان زعفران پکې پیرودونکي لري. د ښاغلي احراری په خبره د افغانستان زعفران معمولا د هوایي دهلیزونو له لارې صادرېدل، خو له تیرو 3 میاشتو لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او نړیوال پروازونه محدود شوي د زعفرانو صادرات نه لري.
متاسفانه هنوز مشکل صادرات داریم.
موږ په بهر کې ډیر پیریودونکي لرو، خو اوس نشو کولای چې زعفران ورته واسو. هغه لویونه چې بهر ته د زعفرانو د صادراتو مخه نیولې له نورې نړۍ افغانستان ته د پیسو انتقال دی چې نشي ترسره کېده. په همدې خاطر موږ ځینې پیریودونکي له لاسه ورکړل او تړونونه مو وځنډېدل.
محصول خود به خارج از کشور صادر کړي.
حتی مو وکړه چې د هوایي دهلیزونو د خلاصېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو له ډیرو هڅو سره سره ویندویان په دې اړه خبرو کولو ته چمتو نشول. د زعفرانو د تولید پروسس او بستهبندۍ زیاته برخه مېرمنې پر مخ وړي چې د زعفرانو د ګل کېدو پر مهال په کارونو مشغولې وي. جمیله عزیز وایي خوښه ده چې په اوسنیو شرایطو کې چې فقر او بیکاري پکې اوج ته رسیدلې د کار کولو فرصت ورته شته.
فکر کوم د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی، خو د تیرې مودې په خلاف اوس کار کوم او کوم پیسې چې ترلاسه کوم د کورنۍ د نفقې گزاره مې پرې
کیږي.
سحر بل هغه مرمنده چې په هرات ولایت کې د زعفرانو د پروسس په برخه کې کار کوي وای دومره پیسې ترلاسه کوي چې د کورنۍ گزاره پرې کیږي.
همون پولی که با دست میارم صفه مسافه
کومی پیسې چې دلته ګټم کور می پیچلوم، خوښیم چې دلته راځم او زعفران پکوم. دا یو ښه کار دی. دلته نورې ډېرې مېرمنې هم په کار اخته دي او پر وړاندې هیڅ خنډ نشته.
د
افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د وروستیو شمیرو پر بنسټ د دې هیواد د 34 ولایتونو په 8000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل کیږي. لدی ډلی د هرات زعفران په افغانستان کې لومړی مقام لري او د ښه کیفیت لامله د مینوالو په منځ کې مشهور دي. تیر کال د افغانستان زعفرانو په نړیواله کچه د خوند لمخې څلورم مقام خپل کړی او خو سکل چې په دې هیواد کې د وچکالۍ لامله د زعفرانو حاصلات کم شوي او د بهرنیو پروازونو د نه موجودیت لامله بهر ته صادرات هم صفر دي، معلومه نه ده چې نړیوال به د افغانستان د زعفرانو له ذائقې برخمن شي او کنه.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
افغان زده کوونکي ستو د فروتن چې نومې د نړۍ په 25 اغیزمنو میرمنو کې راغلی، یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. هغه چې د نجونو د زده کړو د حقونو په مراسمو کې د وینا په خاطر مشهوره شوې، وایي چې د وینا لپاره یې مخې تر مخې تیاری نه درلود او یوازې د افغانستان د ټولو دردېدلو نجونو د زړونو خبرې کړې دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې حق غوښتنه کې د جرأت له امله دغه افغان نجلۍ د نړۍ د 25 اغیزمنو میرمنو په ډله کې راوستې ده. په دې اړه دا راپور وبري.
ستودا فروتان د لسم ټولګي زده کوونکې ده او 15 کاله عمر لري. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د هغې نوم د نړۍ د 25 اغیز لرونکو میرمنو په نوم لړ کې راوستی دی. ستودا وروسته له هغې شهرت ته ورسېده چې په هرات کې د طالبانو پر وړاندې په یو محفل کې د افغانو میرمنو د حقونو لپاره غږ پورته کړ. هغې په خپله وینا کې له طالبانو غوښتي و چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. دا ښایي هغه څه و چې د طالبانو پر وړاندې د یوې ماشومې نجلۍ لخوا یې ویل بېساري و. ستودا فروتن ازادي راډیو ته وویل مخکې له دې چې چمتووالی ونیسي د افغانستان د ټولو میرمنو د زړونو خبرې مطرح کړي.
وروسته له هغې چې ما وینا وکړه د طالبانو یو مشر پورته سه او د ما خبرې یې په کلکو ټکو رد کړې او ویې ویل چې ستا خبرې هغه خبرې دي چې امریکایانو ستا په ذهن کې ځای پر ځای کړي دي او له اسلام وتلې خبرې دي. ستا دغه خبرې اشتباه دي او زموږ په اړه ناسم تبلیغات کوي. خو داسې نه و، زما خبرې نه له اسلام وتلې وي او نه هغه و چې ما ته د امریکایانو ویلي وي. دا هغه خبرې وې چې د افغان نجونو په زړه کې وي.
که څه هم د ستودا له وینا څه موده وروسته طالبانو په هرات ولایت کې نجونو ته اجازه ورکړه چې ښوونځیو ته ولاړ شي، خو وروسته یې بیرته له شپږم ټولګیو څخه پورته زده کوونکو باندې ښوونځي ته پر تګ بندیز ولګوه. ستودا یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو او میرمنو پر مخ خلاصې کړي.
زه د طالبانو له حکومت غواړم چې لطفاً زده کوونکو او محصلینو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
د ستودا پلار محمد احسان فروتن وایي لورې له وکلنۍ وروسته هغه استعداد چې درلود په ښوونځي او محافلو کې ویناوالي پر غاړه اخیستله. د فروتن په خبره د ستودا د لس کلنۍ په ویاړ جوړ شویو مراسمو کې چې هغه کې د ولسي جرګې د غړو په شمول 2000 کسانو برخه اخیستې وه، د هغې وینا له زیات هرکلی سره مخ شوه. ستودا فروتن وایي هیڅکله یې فکر نه و کړی چې د ستودا وینا په نړیواله کچه وستایل شي او نوم یې د نړۍ د تاثیر لرونکو میرمنو په ډله کې راشي.
می خواستیم که برای کودکان افغانستان ما
وشتل می در افغانستان ماشومان ته کتابچه او قلمونه را تول کردم. کله چې ستودا خپل وینا وکړه د ټولو سترګې له اوښکو ډکې شوې او د درناوي لپاره په پښو ودرېدل
و همه با پا خستم.
هغه وایي غواړي خپل لارې ته ادامه ورکړي او د افغانستان له نورو میرمنو غواړي چې نوموړي یوازې پرې نږدي. وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ستودا هرات ولایت کې د میلاد النبي په مناسبت جوړ شوی یو محفل ته وینا وکړه. هغې په خپلې وینا کې د اسلام له نظره زده کړو ته اشاره وکړه او وی ویل چې میرمنې د زده کړو حق لري تر څو ټولنې ته ښه اولادونه وړاندې کړي. د هغې وینا څو ورځې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېده. هغه وینا چې تر نړیوالو هم ورسېده.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د فرانسې ولسمشر د خلیج هیوادونو ته د خپل سفر په روسي ټاپال کې په جده کې د سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل. ایمانوئل مکرون تر جدی مخکې قطر ته تللی و او هلته یې له افغانستانه د فرانسوي وګړو د ایستلو په چارو کې د همکارۍ له کبله د قطر مننه کړې وه. د فرانسې ولسمشر د دې سفر په مهال د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو لوی تسلیحاتي تړون له متحده عربي اماراتو سره لاسلیک کړ. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه خلیج ته د خپل دو ورځني سفر په وروستي ټپال د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه څه چې تمه کېده دواړو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د اندېښنو په لبنان کې د موجود بحران او په یمن کې د روانې جګړې په باب خبرې وکړې. ایمانوئل مکرون تر سعودي عربستان مخکې په قطر کې و او په دوحې ښار کې خبریالانو ته وویل چې فرانسه او ځینې اروپایي هیوادونه پر دې غور کوي چې په افغانستان کې یوه ګډه ډیپلوماتیکه استازولي ولري، خو ښاغلي مکرون ټینګار وکړ چې دا حرکت په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. هغه د قطر د حکومت هم مننه وکړه چې له افغانستانه یې په خوندي ډول د فرانسوي وګړو په ایستلو کې همکاري کړې ده.
په ټوله کې د قطر لخوا د خلکو د ایستلو د پرانیست بهیر له کبله د مننې تر څنګ د سپتمبر له 10 موږ توانېدلی یو د فرانسې په سلګونه وګړي او تر 400 لږ افغانان وباسو. دا د پام وړ شمیر دی. نه یوازې موږ ته اجازه راکړه چې د خپلو وګړو خوندیتوب یقیني کړو، بلکې د هغو افغانانو ژوند مو هم وژغوره چې په ځانګړي ډول له فرانسې سره د همکارۍ له کبله خپل ځان په خطر کې اچولی و.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره په جده کې وکتل او جدې ته تر تلو څو ساعته مخکې ویلي وو دا ډیره ضروری ده چې له سیمې سره اقتصادي اړیکې بهتره شي او د اړتیا پر وخت له لبنان سره مرسته وشي. ایمانوئل مکرون پرون ویل چې په دې اړه یې د قطر له امیر سره هم خبرې کړي او د سعودي عربستان تر څنګ فرانسه په لبنان کې د اصلاحاتو د ملاتړ لپاره ژمنه ده. سعودي عربستان په نورو هیوادونو کې د ډیموکراتیکو اصلاحاتو په اړه په داسې حال کې خبرې کوي چې د ټولنیزو اصلاحاتو لپاره د ځوان ولیعهد محمد بن سلمان له نمایشي هڅو سره سره دغه شهزاده د بشري حقونو د فعالانو او د دغه شاهي هیواد د منتقدانو په ځپلو کې پراخ لاس لري. پر دې د 2013 کال په پای کې د خبریال او لیکوال جمال خاشقجي په وژنه کې د ښکېلتیا تور هم لګول شوی. خلیج ته د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون د سفر پر مهال فرانسې اعلان وکړ چې متحده عربي امارات د وتړون له مخې د 14 میلیارد یورو په ارزښت چې معادل 13 میلیارد ډالر کېږي اتیا عصري رافایل الوتکې رانیسي. دا د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو لوی تسلیحاتي تړون ګڼل کېږي. پر دغه تړون د بشري حقونو ځینو ډلو انتقادونه کړي. د بشري حقونو بنسټونو او نورو سازمانونو د یمن په جګړه کې د متحده عربي اماراتو د مداخلې په اړه هم اندېښنه ښودلې ده.
زلدرا جون د کپخوانه سندره وایا ماته قنداره قنداره سندره وایا ماته قنداره قنداره سندره وایا کابل خو گل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے کابل خو گل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے پیدا بنشی قندہار پشان ملکوں دے ماتا قندارے قندارے سندرے
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام تکرارو چې پرون د ماسپښین له دو تر درو بجو پورې په مستقیم ډول خپور شوی و، خو اوس د دې ساعت لاندې خبرونه. د بشری حقوقو د څار ډلې په وروستیو ورځو کې وویل طالبانو د اګست په نیمایي کې له وخت رسېدو وروسته یوازې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر سلو ډېر پخواني غړي نیولي، وژلي او تری تم کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي اتحادیه او شلو نورو هیوادونو پرون شنبه په یو ګډ بیان کې په دې راپورونو ژوره اندېښنه ښکاره کړه. په ننګرهار ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې لږتر لږه 9 تنه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي په خلاص لاس د مالی ملاتړ په مرسته به وکړای شي په افغانستان کې په مستقیم ډول د هغو کسانو لاسنیوی وکړي چې ډېر زیان ګاله دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نجونو او هلکانو لپاره د پوهنتونونو د ژر پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. بیلابیلو سیاستوالو او مهمو شخصیتونو د تیڅو ناکامو را د عکسونو او ویډیوګانو په خپرولو سره د هغه یاد ته درناوی ښودلی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوالو جامونو لپاره تر 19 کلونو کښته لوبډله اعلان کړه. سپینې ماڼۍ او کرملین تایید کړه چې د امریکا او روسیې ولسمشران جو بایډن او ولادیمیر پوتین به را روانه سه شنبه په یو ویډیوي تماس کې د اوکراین پر وضعیت او نورو مسئلو خبري وکړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې زه اسمت ساروان د شمشاد زادران په تخنیکی همکاری له تاسو سره یم. نن په دې خبرونه کې د شزو پاره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په فرمان خبري کوو. په دې فرمان کې چې شپږ مادې لري د افغان شزو پر ځینو حقونو چې په ځانګړي ډول په کلیوالي سیمو کې نه رعایت کیږي ټینګار شوی دی. په نکاح کې د بالغې ښځې رضایت یا په جبر د نکاح او ودولو مخنیوی، په بدو کې د ښځې نه ورکول او په دې تاکید چې ښځه آزاد انسان دی کونډې ته د بل واده په انتخاب کې د حق ورکول، له خاوند څخه د مهر اخیستل او په میراث کې د حق لرلو په شان موارد په دې فرمان کې شامل دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د شزو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د فرمان هرکلی کړی، خو ویلي دي چې پر دې سربیره باید ډیر نور اقدامات وشي. شاغلی ویس پر خپل ټویټر پاڼه د فرمان د هغې برخې یادونه کړې چې د واده په اړه د ښځې د رضایت یادونه پکې شوې او دا حق ورکړی شوی چې له چا سره واده وکړي. وست یادونه کړې چې په دې برخه کې نور کار ته اړتیا شته او دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د ښوونځیو، کارځای، سیاست او رسنیو په ګډون د ټولنې په نورو برخو کې هم د ښځو حقونه رعایت کیږي. ګنشپیر افغانانو د ټولنیزو رسنیو له لارې د ملا هیبت الله اخونزاده پر فرمان نظرونه څرګند کړي دي. د ننګرهار پخواني والی ضیا الحق امرخیل د دغه فرمان هرکلی کړی، خو ویلي دي چې هیله لري د تعلیم او کار حق به هم ورکړل شي. د ولسي جرګې پخواني غړي فرزانه کوچی ویلي چې که ښځه اصیل انسان غړي نو ولې په کورونو کې نه ولیدي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون غړي شبنم صالحي ویلي چې د طالبانو د مشر په فرمان کې ټول راغلي حقونه په شریعت او د افغانستان په قوانینو کې شته، نو فرمان ته څه اړتیا و؟ د سیاسي چارو شنانګي او د شزو د حقوقو ملاتړ شکریا جلالزی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو مشر دا فرمان د دې لپاره صادر کړی چې د شزو د حقوقو په اړه د نړیوالو فشارونو کم کړي. پر ورخ خبرونه کې خپل درنو ملمنو سره په دې اړه خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمانه دي محترمه شینکی کډوخیل چې په خوا په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي و، ګلالی ساپی چې د مشرانو جرګې په خوانی غړی ده، او همدارس حقوق بو عبدالستار سعادت چې په خوا د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسون رئیس و، او همدارس یو موده د پخوانی ولسمشر سلاکارو. لومړی محترمه شینکی کډوخیل، د طالبانو د مشر د فرمان په اړه ستاسو نظر څه دی؟ البته لنډ نظر
باید ویم چې دا فرمان په دې وخت کې ډېر اړین یا ضرورت نو یا د افغان او میرمنو په لومړیتوبونو کې نه راځي. اوس خود افغان مېرمن مخکله وادنه او تعلیم ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، اقتصادي پیاوړتیا ته ضرورت لري. واده علي دي مسئله ده، او فکر کوم چې دا فرمان که د واده په اړوند مې یو مکمل فرمان نه دی. لویه ستونزه خو د افغان جنو لپاره چې ډېرې ورسره بدبخته کېږي همدغه ولور یا تویانه ده چې دغه په بدل کې په هر چا باندې خرڅول کېږي، چې نسن په نظر کې نیول کېږي، او نه هغه د کفر چې دلته ذکر شوی دی. موږ لیدلې چې 14 کلنه جلکې له شپېته کلنې سړي سره د دې بدل په بخښنه غواړم د ولور په بدل کې ورته ورکړې ده. نو زه فکر کوم چې شاید مغه خبرې د دوستانو خبر چې دوی فکر کوي په دې طریق کولی شي دنیا ته قناعت ورکړي چې ګویا موږ د افغان مېرمنو د حقونو دپاره په اسلام متحده یو، او دا راته مهمه ده ځکه دا فرمان فکر کوم دا فرمان ضرورت هم نه و، او شاید هم چې خپله امیر المؤمنین د دوی چې هیبت الله صاحب دی هغه فکر کوم چاته حیات هم نه دی، نو په دې وخت کې دې ته ضرورت نه.
اخلی ګلالی صفی ستاسو نظر څه دی؟
زما په نظر دا یو فرمان دی چې د جامع په ساته باندې زوایم چې سخت کړی، ولی چې عقلا د خپل پوشي چې خزه مال نه ده، خزه انسان ده او د خپل حیثیت لري او باید په بدو نو ورنکړل شي. عقلا مثبت ګام دی، دا باید وستایو. اما مهمه خبره دلته ده چې دا یو حقوقی حق به خزی دی چې خدای ورته ورکړی دی چې باید په نکاح کې رضا وسیږي، باید په زور چې په جبر چاته نکاح نشي. دا خبرې ټول په اسلام کې راغلي او په مدني قانون کې د افغانستان تر اوسه پورې وو. دا چې څوک په عمل نه کوي دغه مهمه دی. اوس نو وګورو چې دی خو ډېر ځان پابند ګڼي چې هر فرمان چې ورکوو هغې قاطعیت کوي او هغه عملي کوي. وګورو چې څونه خلک وروسته د دې په ماشومتوب کې واده کیږي یا په زور او جبر نکاح کیږي. چې راځو مهم اصل دا چې کروخیل صاحب وویل چې دا د ښځو د کار حق دی، دا د ښځو د تحصیل حق دی، دا د ښځو د تعلیم حق دی، چې دا په هیڅ صورت کې اما چې دین ورته ویلي چې علم په ښځو او نارینه و باندې فرض دی او د کار حق ورته ورکول شوی دی. اما چې هغه قانون چې د یوسفیرن مریولوژي د شاد وخت قانون دی په هغه کې ویل شوی دی چې ښځو او نارینه دواړه د کار حق او مسولیت لري. دا باید دغه قانون باندې بيخي جدي راوړو کی ټول د جنډو مکتبونه هم خلاص نه دي او څو انګشتوماره ولایت کې خلاص دي. دا کفایت نه کوي، موږ قاضیان درلودل، موږ مامورین درلودل، د خدمات ملکی مامورین چې دي ټول په زحمت باندې ځان تر رسولي خصوصا خزینه دي، دا باید حتما حق ورکړل شي. څو چې دغه حق خو ستور نه کړی شي، د فکر کوم دا قانون منګړی دی.
شخله سعادت ستاسو نظر څه دی؟
خود فکر کوم د دې فرمان مخاطب ډیر زیات دغه نوی حاکم افزا ده. پس په رسنوی کې لیدلې په داخره وخت کې سوشل میډیا کې هم ځینې ویډیوګان راووتلې چې شمیر کسان د دینی عالمانو په نامه په دې بحث کوي چې خزه مال ده، خزه متا ده، خزه انسان ده نه ده. داسې بحثونه حتی رامنځته شول. نو په دا اساس باندې د امارت رهبری په دې باندې پوه شوه چې که چېرته موږ د خپل دریځ په دې باره کې روښانه نه کړو، دا خبرې کیدای شي په دوی باندې وتپل شي. همدې لپاره ځینې عمومي اصول یې وضع کړل. مثلا ښځه یو آزاد انسان په توګه، او هلته هم د خپله د ازادۍ کلمه چې ورسره کارول شوی دا ډېر زیات یو غټ مهم مفهوم افاده کوي. او هلته هغه سلبي حالت کې دا راولي ویلي چې مال نه ده، یعنی مخاطب یې هماغه خلکو هدي. په څنګ کې بیا په دې ټولنه کې ځینې اساسي ستونزې دي چې هغه یو برخه د جنګ هم ده، ځکه دا د کونډو بحث هلته پکې راغلی چې د دې لور ته جبري نکاح نه کېږي، هغه د خپل اختیار ولري، د مهر بحث، د میراث حق، دغه موارد یې راوستل. زه فکر کوم دا ډېر زیات یو مثبت ګام و، ډیر زیات ضرورت هم دي څو. مګر البته دا لومړنی اقدام دی. طالبان نه دا امید ځکه کیږي چې موږ مخکې په قوانینو کې دا ټول شان منو، یعنی ښځه بیخي د اساسي قانون 22 ماده مطابق نارینه سره برابر حق درلوده. نور مدني قوانینو کې البته موږ مدني قوانین خو ډیر زیات زاړه دي، تیر امارات دی وخت هم پکې شاملېږي، هم د شاه د وختو دي. دې ټول مواردو کې د دې شان او مانیت شوی او مای دولت د حاکمیت ضعف سبب دې کې د تخزه په بدو کې ورکول شي، د میراث حق نه محروم شي، جبري نکاوي وي، د سنه تټ نکاوي. دا مسائل اوس د دوی د حکومت نه د تمه کېدای شي چې دوی د خپل فرمان تطبیق کړي. فکر کوم دا ډېر زیات مثبت ګام و د ښځو د حقونو په باره کې، اما دا کافي نه دی.
بله، لکه څنګه چې تاسو وایئ کافي نه دی، دغه خبره نور هم کوي. په افغانستان کې اوس لویه مسله دا ده چې نجونې له تعلیمه ګرځول شوي دي، له کاره ګرځول شوي دي. که مو فکر وي د نړیوالو فشار هم په همدې خاطر ده، دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل کېږي یو عمده دلیل هم همدا شی دی. او په عین حال کې ځینې خلک، سعادت صاحب، دا وایي چې طالبانو دغه مسائل د دې لپاره مطرح کړي دي او تعلیم او د ښځو کار ته ځکه اشاره نه ده کړې، حال دا چې دوی تر ټولو لوی مشر دی، د ده په فرمان کې باید دا ټولې خبرې وای، باید ډېر جامع فرمان وای، او اصلي مسائل باید په دې کې یاد شوي وای، لکه د تعلیم او د کار مسله. او دا چې نه دي ذکر کړي، علت یې دا ده چې د طالبانو مشران ډېر د لرو پرتو سیمو کلیوال ملایان دي. د هغوی په خپله ټولنه کې، د دوی په خپل ماحول کې، د ښځې د کار او د تعلیم مسله اصلا مطرح نه ده. د دوی لپاره امداده چې ولور څومره وي، مهر څومره وي، نکاح څنګه وي، دغه مسله یوازې ورته مطرح دي. دغه د دوی په کلیو کې هغه مطرح ستونزې امداده دي. په دې خاطر د ښځو د حقونو، خصوصا د تعلیم او د کار یادونه نه ده کړې. په دې اړه څه وایست؟
سروان صاحب، حتی که دغه فرمان کې دغه موارد ټول شامل هم وای چې ضرورت یو، بیا به هم فرمان آخری فرمان او جامع فرمان نو، ځکه خدای دې ټولنې نیمایي برخه ده، خپل خاص شرایط لري، خاص ستونزې لري، هغه تر دې ډېر حمایت ضرورت لري. د فرمان کې دا نه دي ویل شوي چې دغه یوازنی فرمان دی، دین وروسته به د ښځو د حقونو د حمایت لپاره بل فرمان نه صادرېږي. یعنې دا کېدای شي بل فرمان شي، خو لږ تر لږه اوس د یو ګام په توګه دا ډېر زیات ښه شی. بلې، او د تعلیم بحث دا زه نه پوهېږم چې اسلامی امارات کله راغی واکمن شو، دوی ویل چې دغه رژیم باندې من کار کوو، هلکان نجونې باید جدای. البته په ټول افغانستان کې تر دولسمه پورې نجونې او هلکان جلا درس وایي، او د دې بندول یو اشتباه وه، ځکه یو ډول اخلاقي مسؤلیت امارات راځي که. مګر د پالیسۍ په لیول کې د دې خبرې ممانعت نشته، ځکه په قندوز کې، په بامیانو کې، په هرات کې، په مزار کې، ځینې ولایتو کې د نجونو مکتبونه پرېښودل شول. معنا دا ده چې په پرنسپ کې د خبرې سره مشکل نشته. اما همغسې چې تاسې اشاره وکړه، من متاسفانه ځینې مشکلات لرو کله مزایق تفسیرونه د دین د متونو نه، هغه ځینې داسې برداشتونه رامنځته کوي چې هغو سره هم لږ در د مصلحت چلند په کار دی. نو دا ډېر زیات ښه شو چې د امارت د رهبرۍ له ادرس نه همدغسې یو فرمان را صادر شو. د دین وروسته تمه دا کېږي چې د تعلیم او تربیې په برخه کې، د کار په برخه کې، او دا خو د ټولنې نیمایي برخه ده، یعنې د یو دولت په توګه که چیرته هر څوک د دنیا په هر کونج کې تصمیم ونیسي چې نیمه ټولنه هست کې، تر ټولو ډېر تاوان دولت کوي، ځکه د انرژي که 50% نه وي 40% خو دا 40% انرژي د دولت د ماشین نه حسفول، خو د جبران وړ نه، هیڅ ماشینه نشي جبرانولی. نو زه فکر کوم دا مسائل به کېږي. ښه دا ده چې د تنیت شته، یعنی خوشبینیانې موږ لرلی شو. دغسې یو وضعیت سره نه یو مخامخ لکه تېره دوره کې چې و، نو من کولای شو مثبت واردو.
ډېره مننه سعادت صاحب. محترم کډوخیل، د افغانستان په قوانینو کې مخکې هم تاسو اشاره وکړه، ښاغلی سعادت هم اشاره وکړه چې دا راغلی دي، اما هیڅ کله عملي شوي نه دي. اوس څه فکر کوئ چې طالبان دا صلاحیت لري چې دا عملي کړی شي؟
اول خو دا فرمان، ما څنګه ویل چې دا یو مکمل فرمان نه دی. اساس خو د افغانستان د ودونو د معامله د بلبرق سر باندې جوړیږي. دغه د ښځې یا د انسان په صدې باندې د قیمتي ښودل بد مطلق معنا شوی وای، دیت بد مطلق یو جدي اشاره سوی وای. لومړی خو دې فرمان ما څنګه ویل چې دیت ضرورت نه و، ځکه تاسو موږ به ته مغه یو عامه ذهنیت چې د خلکو سره د یو تعداد سره چې ګوې ښځه فقط هم د واده او تولید نسل د پاره ده، د بل څه شي د پاره نه ده. ان لومړیتوب وښایي چې بیا هم ولام دغه ځوري په دې باندې بحث وشي، او بیا هغه بحث هم مکمل نه دی شوی. لومړی خو همدغه چې په ښځه باندې دا ولور بد جدي معنا شوی وای، ولور اساسي بدبختي ده. دغه تعدد ودونو چې کیږي دغه زاله سړی چې یو یو ماشوم سره ودونه
تاسو دمنې چې په دې څو برخو کې خصوصا دغه اول او دوم ماده دغه هم تاثیر دوي
نه چې شي نه ردوم وام چې مکمل نه دي اساس اول بدویل چې ول بار اصلا قابل دی قبول نه دي دا بيخي مطلق حرام دی انسان خرڅو په اسلام کې روان نه دي او دغه اول خو بده ولور نشاره سه مشکل خو دې نن دی ودونه هم دغه ده یو ځوان ولې په پلاستي عمر کې ودنه شي کولی ځکه چې ولور نه لري دغه تجاوزونه د جنجالونه خو یو خول د دغه ولور یو لوی مثبت په ودونه کې خول دغه ولور یا قیمت په انسان باندې کې خودل کیږي ورته د پیسو بدل کې پلول کیږي هغه طرف مقابل نه لري مهمه نه ده پیسې مهمه دي بل دا سه کچره کو خلک هم دغه شرایط قبول نه کوي نقص کې اګل پر بیت شي اګل پر لای بیت شي د طالبان حکومت د نور څه کول څه کیږي مقابل کې هغه وعده فسخه کیږي هغه څوک چې دا کار کوي هغه ته جزا ته نه کیږي داخله کې یو توصيه شوی ده
محترمه صاحبي لومړی او دوهمه ماده څه ناڅه د یو ملال لوري نویني دي تاسو په نظر ډیر ملایان دا هم نه مني چې په واده یا د جوړې په انتخاب کې د انجلۍ رضایت شرط ډیر دا وایي چې دا وخت د انجلۍ د پلار دی په همدغه ازادي رادیو په همدغه خبرونه کې په تیرو کلونو کې مش په ځلونو لزینو ملایانو څخه هم دا خبره اوریدلې ده
په یو جامعه کې ژوند کوو چې ویلی شو چې اکثریت مطلق ناپوری حتی اسلامی پوهه دی خلکو ډیره لږ ده زه تاسف کوم بعض ملایان د ته چې حتی همغې یعنی مانه دې خفه نه شي ډیر ملایان موږ لرو چې اصلا دینی زده کړې مکملې نه دي فقط یو څه روایت کوي یو څه د نقل قول کوي یو څه اورېدلي دي اصل په دین کې دې شیان چې باید وسیږي د خلکو یا خپل نه پیږي یا نه وړي خلکو تشریح ورکي دې ځان یا په ناپوهي وکی یا نه پیږي دا یو مشکل موږ د جامعې دی چې موږ د دینی یعنی زده کړه د پاره کچه نه دی چې موږ ځان عالم دي دینو ګرنو البته شته دي محدود خلک شته دي چې هغه ته په احترام وایو چې شته دي ولې نه اما اکثریت چې دي په دې کلو کې په دې لرو پراتو سیمو کې دي شته دي او د خلکو اما چې شته دي وایي فکر کوي چې دي حق ټول پلار لري دا رقم هم نه دی منګو تاسو لوستي دي چې د ټول سوال کاله مخکې د حق کوز تر کې شو دا باید یو خو پرې بل مازلاب دې مهمه دي چې دا چې د یو سلسله حقوقي مسایل دي یو سلسله ټولنیز مسایل دي موږ بعد بختانه په دې سیستم کې وزګو چې د لور دا د کوشنی جلی و دا ول دا د شوق کار نه دی دا د یعنی د لاج کار نه دی متاسفانه نه دی دا فقر هم یو لوی عمل دی زه اکثره داسې فامیلو کې ګورم چې هغه لورانه دی وړې ودی چې پلرونه اقتصادي مشکل لري او دوی دغه پیسې چې دوی دغه لور په ودولو کې په لاس راوړي دی باندې سورې ژوند کوي عوامل چې سود منځل اړني شي زه فکر کوم دا فرمانونه به هم هغه نه عملي مهمه خبر ده چې خصوصا په دې اوس شرایطو کې چې تمام افغانستان د لوګې نه تقریبا هغه سطح چې کم سالبی فیصد او درش فیصد ویل کېدل اوس اتیا فیصد ته رسیدل ټول خلک غریب شوي دي داسې مجبوریتونه به شي چې د یو تخپل څلور کلنې لوران به هم د واده په نوم باندې خرڅی کی دا مجبوریتونه څو چې حل نشي زه فکر کوم دا فرمانونه به ډیر عملی نه وسیږي
البته د ولبر په برخه کې ویل کېږي چې کلچر هم دی یعنی کلتور او دود هم دی
په جلو دا یو راوال چې ویل چې فلاند لور د دې سړي لور په څلور لا کلاړه ما باید په پنځه لا کل ورته ولبر ورته شي دا یو منفي راوځ دی اما مخکې د دې چې دا راوځ شوی دی دا د فقر یو انګیزه دی چې هم ډیره عمیقه ده او دغه فرمان چې دی ډیر ریل ما په نظر مثبت فرمان دی اول مرحله ته پال کې چې سرسخت د دې طرفداري مې چې باید په هر صورت باندې مې چې ویلي چې په ځای انسان ده باید څه پنځه حق ورکړ شي دا جمله نه باید موږ استفاده وکړو او دې مجبور کړو چې دی ویلي دي چې څه مال نه ده وخت چې مال نه ده ته څنګه یو څوک منکې چې ته درس ته مزه یا تعلیم ته مزه یا کار ته مزه وخت چې څه انسان ده او ته انسان حق قائل شي او څه چې ځنی ها کوته نه قائل شو خپل فرمان کې خپل احترام نه کړې
سعادت صاحب تاسو حقوق پوه یاست په اوله ماده کې ویل شوی چې د بالغ شذ رضایت ضروری دی لدی دا مطلب هم اخیستل کېدای نه شي چې د نابالغ رضایت ضرور نه دی یا نابالغ هم ودی دی شي
معمولا په حقوقي مسایلو کې د ځینی قیدونه نور شي دی د بالغ په اړه کوم شرایط شي دی اگر نه فساد متصور نه یا غزیر نور موارد ته اشاره کړی نه کله چې بالغ په باره کې دا حکم کیږي هغه زمینی اشاره دې کوي یعنی ته مخالف مفهوم په دا شکل نشه خپل حقوق کې هغه په ضرر باندې وي نو د نابالغ په باره کې به هر څه ممانعت دی هلته یعنی شدید ژبه هغه ته ورګرځي نابالغ ته صرف دغه د فرمان د اجرایي زمانه په باره کې دومره ووایم چې همیشه ټول فرمانونه ټول قواعد هغه مشخص جزایی معایده نه لري مثلا که یو تجارتي محکمه حکم کوي په یو مسله کې هلته جزا نه وي ټاکل شوې خو د کړي محکمه حکم څوک نه مني بیا داسې تمرد وایي
نو بیا یې ولې یادونه نه ده کړې چې دا خو هم ډېر عام دي دا څو ورځې مخکې تاسې مخکې د ویډیوګانو خبرې وکړې د ټولنیزو رسنیو خبرې هم وکړې چې یوه نه کلنې په یو شپېته کلن واده کړې وه یعنی دا هم ډېر پیشي شي دا ډول موارد نو ولې په دې اړه یادونه نه ده کړې
ځینې مسایلو کې چې کله تاسې یو حکم وایي مثلا همدا چې تاسې یو حکم کوئ چې هیڅوک نشي کولی د چا یوه روپۍ هم وخوري که نه یا غلایې کړي هغه نو معنی دا نه ده چې یوه روپۍ چې نشي غلا کولی نیمه روپۍ غلا کوي یا یو لک روپۍ نشي غلا کولی شي اصلا د حقوقو ژبه جلا ده یې نابالغو په باره کې حکم دا بیخي رسوي مګر دلته دغه بحث د دې شي ده چې آیا امارت اوس کولای شي حکومت چې په ډېرو زیاتو جزئیاتو کې د خلکو په ژوند کې ننوځي دغه کار یو وخت کې حکومتونو کړی تاریخي فرمان ورکړه 300 روپۍ ولور هغه وخت کې ټاکلی و هماغه ته ډېر زیات غټ جنجال جوړ شو اوس هم هماغه رقم چې اغلی صافی وویل د فقر خپله ډېر زیات یو خطرناک عامل دی په دې باره کې زه شک لرم چې په ټول افغانستان کې دا شی تطبیق شي البته ساحه دې رضایته خره وړي ستره محکمې ته وظیفه ورکړي والیان ته دند ورکړي هغه به سبن ولسوالان ته شامل دي او قومي مشرانو سپینګیرو ته هم دند سپارلې ده د دې لپاره چې د دغه مسایلو تصریح کول اول ته اگر رقم چې غلی صافي ویل چې انسان دی هلته تنه انسان نه آزاد انسان دی دا آزاد انسان خو ډېر ډېر غټ تعریف لري زه فکر کوم چې باید دغه مورد نه ډېر زیات استفاده وکړي هر څوک چې د ښځو د حقوقو په برخه کې هغه کوي فعالیت کوي هغه په دې فرمان نه په نورو مسایلو کې ډېر زیات ښه استفاده کولای شي نو زه په هر لحاظ ډېر زیات یو ښه ګام بولم اما بل یو لدین وروسته ځینې نور اقدامات هم باید وشي نور فرامین هم باید وشي د کار په اړه کې د ژوند په نورو برخو کې د دوی د مشارکت بس په سیاست کې دوی د مشارکت بس
محترم شینکی کړو خیل مخکې دا یادونه وشو چې طالبان د تعلیم او د ښځو د کار په برخه کې منفی نظر نه لري یعنی دوی موافق دي په ځینو ولایتونو کې ښوونځي دا شروع کړي هم دي خو په ځینو کې نه دي شروع کړي د دې دا معنی نشي کېدای چې د هر طالب نظر بیل دی دوی په منځ کې مختلف نظریات دي ځینې د ښځو له تعلیم او کار سره ډېر مخالف دي او ځینې بیا موافق دي
دا یو لوی ستونزه ده چې دوی زه فکر کوم چې طالبان سره مخ دي دوی چې کوم مبارزه یا مقابله د جمهوری اسلامی افغانستان سره درلودله او هغه یو نادرسته پیام چې په اصلاح شریک سوی له جنګیالیو سره چې ګویا د ښځو په مقابل کې نوشه په اکثره ځایونو کې همدغه یو تاثر موجود دی که دوی یو دم د ښځو تعلیم ته بېرته مخه کړي نو شاید خپل جنګیالي بېرته چې پرونو پورې مونږ به د ښځو تعلیم په خلاف جنګولو نن بېرته ولې دا تاسو داسې ښوونځي اخلاص کړي ځکه چې متاسفانه په هغه جنګونو کې د نجونو مکتبونو ته اور واچول شو ښځینه معلمین د کار نه منې شولې همدارنګه کورنۍ تهدید شوې چې مثلا خپل ماشومان ښوونځیو ته ونه لېږي
سعادت صاحب تاسې مدافع وکیلم وي او د شزو له حقوقي مسایلو خبري است د تورې مخکې شزو اعتراض درلود چې دوی خپل مسایل نشي مطرح کولای حقوقي مسایل ځکه چې شزینه ترانوالان یو قاضیان په کور کې نه ولسی ودی تاسو دا مسله شاید تر نورو شه درک کړئ څومره جدي ده
بله و ما رقم چې من تر اوسه پورې راګیګو تر دې راځي پر دې ګلاس په دا کار خبرنه کوي ګو خالي خبرنه کوي ګوال ته خبر 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 شته اوس البته باید ستادی نه شي چې یو ځای کې اوس د ناسته خزه ناسته نو البته چې نه ورزي دغه کار نه کی خدماتي برخه امر نه ناسته قاضي ده نو هغه به خزه حق نه دفاع نه کوي هغه ته فیصله نه کوي
نه ځینې خبرې دي چې یو شزه نشي کولای چې و ناري نه تی وکړي
دا به شک ده ست ده به شک ده ست ده اما ما ویل په مجموع کې موږ کله چې د دولت بحث کوو نو هغه بیا ترکیب د دواړو او نو هغه د ډاکټر په نقش کې کې قاضي په نقش کې کې څارنوال په نقش کې کې پاره نقش کې چې هغه نو بیا د هر قشر نه د ځان په توګه دی بیا د غلطه خدمات وړاندې کی ما تاسو ته مخ کې وویل من ستونزې لرو ګلاس دا کار
ساده څه یو مسله ده ک څوک دا وایي چې طالبان ولې په فلانی ولایت کې یو لوی نړیوال هوایي ډګر نه جوړوي، ولې له مزار شریف تر کندهار پر ریل نه جوړوي، نو څوک به وایي چې دا دومره اسانه کار نه دی، لیکن دا داسې مسایل دي چې موجود وو او دوی له خلکو اخیستي دي.
فرمان صاحب ما تاسو ته وویل د ابتدا نه زه البته د امارت داخلي مشکلات باندې نه پوهېږم، خو همدغه د ښځو د نجونو بندول، د مکتب نه راګرځول، د کار نه راګرځول دا امارت یو جدي اخلاقي مسله پېښه کړې. او زه تاسو ته د همدغه ځای نه وایم چې ټولې واوري دوی چې هر څومره زور ولري د دې شي مخه نه شي نیولی. یعنی دا زمانه دا پېړۍ چې موږ په دې کې ژوند کوو دا خلک دا اوس بل رقم دي. یعنې دا ممکنه نه ده که څوک وغواړي د دې مخه نه شي نیولی په ټول زور باندې. اوس دا فرمان راغی، له دې نه وروسته هم تمه دا ده چې همدغسې یو فرمان د تعلیم او د کار په باره کې راشي، همدغسې یو فرمان ډېر زر نه لږ زره وروسته په سیاسي مشارکت کې راشي. موږ رو رو باید دغه د خپلې خوندې، د خپلې لورګانې، خپلې مېرمنې ځان سره ولرو که موږ غواړو دولت تاسیس کړو، که موږ غواړو چې دا ملت پرمختګ خواته بوزو. غیر له دې نه بیا زه فکر کوم موږ هم جغرافیه او هم تاریخ دواړه اشتبال ولو، او هغه چې هر چا اشتبال وسته خامخا د قیمت ورکړي.
ډېر زیاته مننه ښاغلی سعادت همدارس له محترم شینکی کډوخیل او محترم ګلالی ساپی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
آئینا کے او کل گورم یو آوا